د ماسپخین 2 بجې د زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د مخکخو خزو پروګرام پیلېږي. اجمل اند په څو شیبو کې د دې خپرونې د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راځي، خو له هغه مخکې دا د زه احمد تکل د دې ساعت له خبرونو سره ستاسو په خدمت کې. طالبان وایي چې ډېر ژر به خپل نوی حکومت اعلان کړي. ایران پر پنجشیر د طالبانو برید غندلی او امریکا د کورونا پر ضد د دوه ډوله واکسینونو تقویتي دوز ته اجازه ورکړه. بشپړ خبرونه. طالبانو نن ادعا وکړه چې پنجشیر ولایت تر بشپړې ولکې لاندې راوستی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې دا خبر تایید کړ. له دې مخکې د طالبانو د مطبوعاتي دفتر یو غړي بلال کریمي ازادۍ راډیو ته ویلي و چې نن سهار وختي په مرکز بازارک کې د ولایت ودانۍ د طالبانو لاسته ولوېده.
یوازې د ولایت مقام د مجاهدین تر سهاره پورې معطل ول سي لا نه و داخل سوي. نن سهار د اسلامي امارت مجاهدینو د پنجشیر ولایت مقام ته داخل سول او هغه هم په خپل کنټرول کې واخیسته.
د مقاومت د جبهې سرچینې د طالبانو دا اداره دوي او وایي چې پنجشیر په بشپړ ډول د طالبانو لاسته نه دی لوېدلی او د دوی وسله وال هم مقاومت کوي، خو پر ټولنیزو شبکو په خبرو شویو ویډیوګانو کې طالب وسله وال په بازارک کې د پنجشیر ولایت د ودانۍ مخې ته لیدل کیږي. د پنجشیر د جګړې په اړه د سیالو خواوو ادعاو تایید ګران کار دی، ځکه هلته خپلواکې سرچینې لاسرسی نه لري. بلخوا رویټرز خبری آژانس د طالبانو د مخالف مقاومت جبهه د مشر احمد مسعود له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي دای په یو خوندي ځای کې دی. طالبان وایي چې ډېر ژر به نوی حکومت اعلان کړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د نوی حکومت څرنګوالی به وروسته معلوم شي، خو ښاغلي مجاهد وړاندوینه وکړه چې نوي چارواکي به د سرپرستانو په توګه وګمارل شي.
موږ به ترې صبر وکړو چې حکومت اعلان سي، بیا به معلوم سي حکومت به څه بڼه لري. او دا یو خبره بل هم باید په نظر کې ونیسو چې حکومت به کېدای سي. دا یو وړاندوینه ده چې سرپرستی شکل باندې خپل کار په مخه بوځي فعلاً دپاره. د دې دپاره چې د تغیراتو د بیرته اصلاحاتو د هر څه دپاره ګنجایش پکې پاتې وي.
ښاغلی مجاهد وویل د پنجشیر له سقوط وروسته چې اوس د ده په وینا ټول افغانستان د طالبانو په ولکه کې دی، ډېر ژر یو ټول شموله حکومت جوړیږي. ایران پر پنجشیر د طالبانو د تیرې شپې حملې په کلکه غندلی او ویلي دي چې له دې ولایت څخه را رسېدلي خبرونه د اندېښنې وړ دي. د اسنا خبري آژانس د راپور له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیبزاده نن په تهران کې په یوه خبري غونډه کې په پنجشیر کې د طالبانو او د مخالف مقاومت جبهې جګړو ته اشاره وکړه او ویل چې د افغانستان د رهبرانو وژنه د خواشینۍ وړ ده. هغه په افغانستان کې د بهرنیو لاسوهنو په اړه د څېړنې غوښتنه وکړه. خطیب زاده د کوم ځانګړي هیواد نوم یاد نه کړ، خو د احمد مسعود په مشرۍ جبهې ادعا کړې چې په پرونیو جګړو کې د پاکستان بی پیلوټه الوتکو برخه درلوده. ښاغلي مسعود همداراز ویلي چې د دوی د وسلوالو لخوا په نیول شویو کسانو کې پاکستاني وګړي هم شامل دي، خو خپلواکو سرچینو تر دې دمه دا ادعا نه ده تایید کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند وویل د ایران له نظره په افغانستان کې هر ډول بهرنۍ لاسوهنه د غندنې وړ ده او ټینګار یې وکړ چې طالبان باید ژر تر ژره یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال وایي چې د افغانستان له میلیونونه بېوزلو وګړو سره د مرستې او د هغو د خوندیتوب په اړه د بحث لپاره یې د طالبانو له مشرانو سره کتلي دي. مارتین ګریفتس دا خبره پر ټویټر په یو بیان کې کړې ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم پر ټویټر لیکلی دي چې د ملګرو ملتونو د چارواکي او ورسره پلاوي د طالبانو له مرستیال مشر ملا عبدالغني برادر سره په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت په ودانۍ کې کتلي دي. د ښاغلي نعیم په وینا د ملګرو ملتونو پلاوی د افغانستان له خلکو سره د همکارۍ او مرستو د دوام ډاډ ورکړ او ویل چې د مرستندویو هیوادونو په راتلونکي غونډه کې به افغانستان ته د لا زیاتو مرستو د جلبولو هڅه وکړي. د راپورونو له مخې د بس پنې راټولولو لپاره د ملګرو ملتونو دا غونډه به د سپتمبر په 13مه د سویس په ژنیو ښار کې جوړه شي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي هیواد یې باید له طالبانو سره د هغو افغانانو د ایستلو په تړاو خبرې وکړي چې له دوی سره یې کار کړی. میرمن مرکل دا څرګندونې پرون په یوه خبري غونډه کې وکړې.
باید له طالبانو سره خبرې وکړو، ځکه دوی هغه کسان دي چې باید ورسره وغږیږو. غواړو هغه کسان چې د جرمني د پراختیایي چارو له مؤسسو سره یې کار کړی او اوس د خطر احساس کوي له افغانستان نه وباسو.
د جرمني صدر اعظم زیاته کړه چې هیواد غواړي له هغو نړیوالو خیریه ټولنو سره هم مرسته وکړي چې په افغانستان کې دننه د بشري مرستو د همغږۍ چارې پر مخ بیایي. له دې مخکې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل هم ویلي و چې له افغانانو سره د مرستو په خاطر به د طالبانو له جوړېدونکي حکومت سره اړیکه وساتي. او د امریکا د حکومت د ساري ناروغیو د مخنیوي او کنټرول ادارې مشر انتونی فاوچي وایي مسؤول چارواکي به ډېر ژر د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د فایزر او بایوانتیک واکسین دریم یا تقویتي دوز ته اجازه ورکړي. ښاغلی فاوچي ویلي چې د دې واکسین د دریم دوز تطبیق ښایي د روانې میاشتې په وروستیو کې پیل شي. د امریکا روغتیایي چارواکو د اګست په 13مه وویل چې د دوی د څېړنو له مخې د فایزر او بایوانتیک واکسینونو اغېز د وخت په تېرېدو سره راکمیږي. خغلی فاوچی ټینګار وکړ چې د دواړو واکسینونو تقویتي ستنې به خوندي وي، خو د زیاته کړه چې د خوړو او درملو د تنظیم اداره او نور چارواکي بیا هم څېړنې کوي څو دا مسله یقیني کړي. دا اعلان داسې مهال کېږي چې په امریکا کې د کورونا وایروس د نوې بڼې یعنی دلتا له کبله د ناروغانو شمیر په زیاتېدو دی. فاوچی همداراز وویل چې د کورونا ضد د یو بل واکسین مدرنا تقویتي دوز ته د اجازې ورکول به یو څه وخت ونیسي.
مخکخی خزی
قدرمن دوستانو السلام علیکم، زه اجمل اندیم او د مخکخو خزو د دیونی په خبرونه کې مو هرکلی کوم. موږ هر اونۍ د مخکخو خزو په پروګرام کې دوه تنه افغان میرمنی یا انجونی چې په بیلابیلو برخو کې کار کړی، فعالیتونه یې کړي، رامل منی کول، هغوی سره د دوی په کارونو، د دوی په ژوند او همدارنګه په دې چې د راتلونکي لپاره څه تمې لري، څه هیلې لري خبرې کوو. همدارنګه اوس چې په افغانستان کې یو لوی سیاسي بدلون راغلی دی، په افغانستان باندې دا مهال طالبان واکمن شوي دي، هغه ډله چې د ښځو سره د چلن په برخه کې پرې پخا یو لړ انتقادونه موجود و، اوس به افغان ښځې څه ډول خپل حقونه ترلاسه کوي؟ آیا طالبان به هغه ژمنې چې د ښځو د حقونو زده کړو او کار په برخه کې کړي پر ځای کړي کنه؟ دا هم په دې خبرونو کې زموږ موضوعات دي. دا اونۍ دوو اغلو او قدرمنو زموږ بلنه منلې ده. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون پوخانی غړي او همدارنګه خبریالي فوزیه وحدت او بل هم را سره فوزیه یونس کاکړ د چې دا د زابل د ولایتي شورا د دریمې دورې استازي وه او د زابل د ولایتي شورا وکیل وه، غړیتوب یې درلود. اوس را سره فوزیه یونس کاکړ د ټلیفون له لارې یو ځای شوې ده. اغلی کاکړ، ستړي مشې خپرونې ته لومړی خو مننه کوو چې زموږ بلنه مو منله او خپرونې ته راغلی. دا نه به راپیل کړو چې اوس د خپل ژوند په اړه باندې راته ووایې. تاسو د زابل د ولایتي شورا د درېیمې دورې وکیله وی، اوس راته ووایې چې ژوند مو څنګه دی، چیرته کار کوئ، نه یې کوئ، مهرباني وکړئ.
تشکر، مننه تاسو ته سلامونه او د تاسو د رادیو د خبرونې لارې نه ټول معزز امتنان ته سلام. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. فوزیه نس کاکر یم، د زابل ولایت د ولایتي شورا دریمه دوره وکیله. نو زه به د خپل ژوند او د خپل دورې چې کله زه سره کوم وکیله شوم تاسو ته به معلومات ورکوم. دا خو اولین دوره، اولین پروژه وه چې په افغانستان کې، په ټول افغانستان کې پلی شو، چې ولایتي شورا، ولسي جرګه او مشرانه جرګه منځته راغی. خوشبختانه زه پخوا د ډاکټر نسایي ولادي وم په زابل کې، او کله چې ما هغه مریضان تداوي ډېر وکړ او هغوی ما ته وویل چې تا ځان کاندید کړه، موږ د تا ته رای ورکوو. نو ما ځان کاندید کړ چې بهترین رای د زابل نه په اول دوره کې مې ویول، او په اول دوره کې چې دا پروژه نوی و څوک داسې سم معلومات نه درلود. کله چې موږ یو څو ورکشاپونه واخیستو په ده وپوهېدو چې موږ باید څه کارونه انجام کړو، او ولایتي شورا هغه پل دی چې د خلکو ژغ حکومت ته رسوي او د حکومت ژغ ملت ته رسوي. خو په دې هکله ما بیخي ډېر کارونه وکړه په ولایتي شورا کې په اوله دوره کې، چې اوله دوره موږ په ولایت زابل کې یو جامع سنتي وه، ښځو هېڅ نه وتل د کور نه. ما ډېر تبتلاش وکړو، هلې ځلې وکړو، دادخواهي مې وکړه، ورکشاپونه مې دایر کړې، ښځې مې د کور نه وویسته. شوزه ته مو د معرف ریاست نه پروژې هغه کورسونه واخیسته چې دوی مې په هغه کورسو کې شامل کړ، او دوی د سواد کچه چې لوړ شي. نو هغه ښځې د کور نه وته، فقط په چا څلور دیوال د کور کې دوی ناست وو. بیا مې د مؤسساتو نه ما غوښتنه وکړه چې د دوی ته پروژې راوړي. هغه پروژې کوته مده چې د چرګو پروژې وه او د خیاطۍ وو، دغه شیان و چې ما ډېر ښځې دعوت کړ دغه پروژه کې مې شامل کړ، او دوی کار کول، د خپل کار لاسه خپل کورو ته نفقه وړل. چې خوشبختانه ما بیا یو مؤسسه مدلود د مؤسسې کټ خواران یون په نامه، چې دغه مشري ما کول. په دغه مؤسسه کې ما درې سوه خویندې راجست کړ چې تر یو چتر لاندې موږ کار کول. ما د دوی ته مو ډېر کورسونه دایر کې، او پنځلس شوراګان مې دوی ته ایجاد کړ چې په هر شورا کې تقریبا شش خویندې او هغه مور چې کابی سواد ما تجربه یې درلود، چې په هر کلي کې او په هر ولسوالۍ کې دوی مې شامل کړ، چې هغه د هغه له لارې نه موږ وتوانېدو چې ډېر ښځو مو جذب کړو او اجتماع ته ووته. چې د دوی نه مې هر پنځلس ورځ د دوی نه مو معلوماتونه غوښته، د دوی امنیت د خاطره، د دوی د سواد کچې له لارې نه بله کورسونه مو ایجاد کړي، چې د قرآن شریف هغه خویندې چې ایشی نه پوهېده او دوی اته خپل هغه مونځ سم زده کولی نه شو، په دې کې موږ قرآن شریف کورسونه ورته ایجاد کړي، چې دوی ښځې مو دلته دعوتول او موږ ورته دعوتخواهي کول، آګاهي مو ورکول او درسونه مو ورکول. خوشبختانه په اوله دوره کې ما ډېر مشکلات درلود. په دومه دوره کې چې شو ما ځان نه انتخابول، ولې مسؤلیت بیخي لوړ وه، او زموږ ولایت یو جامع سنتي ولایت وه، امنیت بیخي ډېر خراب وه. باوجود چې زه اولین ښځه وم چې په زابل کې وتلې وم، چې هېڅوک دلته په ولایتي شورا کې ځان نه کاندیدول، زه اولین ښځه وم چې ځان مې کاندید کړ، او نور خویندې مې جذب کړ، چې ما ته بیخي ډېر اخطارونه ورکول. خو بیا په دغه مبارزه چې ما اخیستې وه تر اخره پورې مې ورسول، او دادخواهي مې کول، همېشه د مبارزې نه مې لاس نه راخیستې. خو دومه دوره چې کله دومه دوره شو، بیا دا خلک ماته راغی چې بیا ما ځان کاندید کړ، او موږ تا ته رای ورکوو. او خوشبختانه په دوم دوره کې اولین شزه وم چې ډېر رای مې د نارینه نه بیخي ډېر وه. خو دلته تاسو پوهېږئ چې جامع سنتي او زورمندان ډېر دي، ما باید په مشرانو جرګه کې باید رای مې اخیسته، او هلته زه تلم، هلته کارونه مې کول. خو دلته جامع سنتي دي، زورمندان ډېر دي، هغه باوجود چې زما رای ډېر وه، خو ما ونه توانېدم چې یو شزه ومه چې دادخواهي مې کول او ما دا پوست اخیستل. بلاخره په دومه دوره کې هم ډېر قانونه مساته ورسول، خصوصا د ښځو په بخش کې. ما دوی ته لیلیا د معرف لاره نه، دوی ته مکتبونه لیلیا د لپاره جوړ کړ، چې هغه خویندې چې په ورسوالۍ کې دي نشي کولای چې دوی خپل زده کړې وکړي، په دغه لیلیا کې هم دوی ته هم ژوند وکړي، او هم تحصیل مخته وړي، او نارینه ته هم چې هغه ځوانانو ته چې په ورسوالیانو کې وه دوی نشي راتلی مرکز ته، چې دوی خپل زده کړې ساته ورسوي. دوی ته هم لیلی جوړ شو چې هم په دغه لیلی کې هم ژوند وکړي، هم زده کړې مخته وړي. په خودومه دوره کې ما ډېر مشکلات ولیده. له بده مرغه درته وایم چې باوجود ښه نه دي چې ته هم خفه نه شي، او اورېدین کې هم خفه نه شي، چې ما په د دوم دوره کې په ما باندې دوه چاودنه وشو. ما ډېر مشکلات مې ولیده، او زما زوی چې ما سره د ریور وه هغه هم زخمي شو، او زه سخت ټپي شوم. خوشبختانه کله چې ساعت شم بته ما هغه مبارزه شروع کړه، او مبارزه مې له لاسه ورنکړه. چې په دریم دوره کې بیا زما خاوان زما نه واخستل شو چې زما خاوان شهید کې او اولادونه مو په ټپی شو او په میدان کې پاتو. خو بیا ما یې سن شو ډیر شامت مدلو توانایی می دیر و او ما خپل مبارزه تا دیر و بعد برکو خپل مبارزه نمی لاسوانه خسته دا از ما زندگی نامه چی تاس و برید
ډیر زیاته مننه کوم په دې هیله چې وړاندې بم ژوند کې خوښي او سکون راشي. کور مو ودان څه فکر کوئ اوس چې تاسو کوم مسلې یاد کړی په زابل کې چې تاسو کوم کارونه کړی وو فکر کوئ چې هغه برخه اوس هم فعال ده اوس هم هغه شیان چې تاسو جوړ کړی وو یا تاسو وایئ چې د ښځو د پاره ځینې کارونه کړی وو هغه به یې اوس هم
نو بدبختانه درته وایم چې کله چې امارات اسلامي افغانستان منځ ته راغی او بل حکومت یو تعهد غټ تعهد راغی اوس هغه خویندې چې واقعا موږ سره په هغه کارو کې موږ هاتو او هغه کارونه موږ ته وړل بدبختانه یا اوس ټول په کورو کې ناست دي او ټول په ژړا دي چې باید موږ خپل تحصیل ته مخته ویسو او موږ باید همیشه دادخواهي وکړو موږ باید د باندې ووځو او موږ مظاهرې وکړو مګر هغه مظاهرې چې زموږ حق بیرته ورکړي هغه لاسته راوړنې چې درې زموږ د استنونه ډېر قانون مو کړی دي هغه باید له منځه لاړ نه شي. موږ د اسلامي دولت نه اوس هم تقاضا کوو چې د ښځو حق باید د اسلام په چوکاټ کې باید حق ورکړي او موږ او توانیږو چې هغه خویندې چې اوس معصول دي یا متعلم دي یا معلم دي یا په سیاست کې وتلې دي باید هغه زموږ په پوستونه بیرته مشتفه حاله کې او د چوکاټ د اسلامي د اسلام په چوکاټ کې نه د چې دوی غواړي هغه قانونه چې دوی سره دي او د جامع جانین هم غواړو چې ما مشتره مرستې وکړي هغه خویندې چې موږ په واقعیت ډېر خفه یو او خپل لار مو ورک کړې دي چې چیرې لاړ شو او دادخواهي چیرې وکړو او زموږ دادخواهي څوک مني او زموږ دا ژغ په کوم ځای کې پورته کیږي.
مننه کوم فوزیه وحدت چې خبریاله ده د افغانستان د انتخاباتي د انتخاباتو د شکایاتو د کمیسون پوخانی غړي ده دا هم را سره ده. اغلی وحدت ستړي مشي تاسو ته مخبرونه ته هر کله وایو له تاسو به دا واورو چې څنګه د وستې خبریالانو د خزینه خبریالانو ژوند ته د وی خزینه خبریالې پتوګه اوس په سړول یو وزید کی
ډیر مننه کوم تاسو ته خپل سلامونه وړاندې کوم تاسو ملمنه تم په پروګرام کې متاسفانه د طالبانو له حاکمیت وروسته خبریالان په افغانستان کې تقریبا کبوږی فیصدی و سنجو او یا ساده لکار لاس تشوی دی او په کورونا سی اکثر خبریالان په کورونا سی زیری یعنی ډیر کم پیدا کیږي چې دوی به بهر هیوادونو ته وتلی وی هغه هم په ډیر بد وضعیت کې کورنۍ دلته وی شوې هم په تشویش اما هغه کسان چې دلته وی په ډیر بد وضعیت کې پثروړي متاسفانه ووز هغه څه چې موږ فکر کولو هغه څه چې طالبان خپل مون سره شمنه کړی و چې ازادي بیان به پر خپل ځای باندې وي موږ به کار نه لرو موږ به د خبریالانو ملاتړ کوو هغه څه هغه وضعیت نشته اوس ازادي بیان خپل مفهوم متاسفانه له لاسه ورکړی خلک ویریدلی دي خبریالان په مجموع کې وخت چې ګوري چې وهل کیږي ډبول کیږي لکار لاس په سر کیږي او په کورو کې نو په مجموع کې د خبریالانو وضعیت په افغانستان کې ښه نه دی دا نه یوازې دا چې امارات بلکې هغه وضعیت هم په دوی باندې بد اغیزه کړې ده نو په همدې دلیل باندې ځینې په کورونا کې او ځینې هم له هیواده بهر وتلي دي.
نن هم په کابل کې د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد خبری کانفرنس درلود په دې کې ښځو اشتراک درلود د ښځو په تړاو پوښتنې هم وشولې فکر نه کوي چې دغه علامې مثبتې علامې دي او د دې نه دا ښکاري چې طالبان غواړي چې ښځې خبریالانې موسی د ښځو اړوند مسایلو د هغوی په ازادیو باندې خبرو او بحث ته چمتو دي څه فکر کوي په دې اړه؟
یعنی ډیر به وخت ووسی چې موږ وایو چې دوی په یوازې په یو کانفرنس کې چې له وخت راغلي تر دې مهاله دا به ولین کانفرنس وي، هغه ته چې تاسو وایئ چې ښځې پکې ګډون کړی و لومړنی خبری کانفرنس به ووسی. متاسفانه تر دې مهاله کومې ژمنې چې طالبانو کړي دي موږ نه دي کتلي چې جامع عمل واغوندي. دا موږ نشو ویلی چې یوازې په کانفرنس کې ګډون کوي. تاسو وګورئ پوهنتونونه همدا اوس که شروع کېږي په څه وضعیت باندې شروع کېږي، مکتبونه بند دي، دفترونه دولتي ادارو کې تر اوسه پورې د دوی لپاره کوم مشخص میکانیزم نشته چې ښځې باید ورشي ګډون وکړي. په نورو برخو کې چې ښځې فعالې وي شخصي ادارو کې حتی دوی ویریدلې دي، وخت شتاس دولتي ادارو کې ورته اجازه نه ورکوي او د میکانیزم په لټه کې یي، نو هغوی طبعاً شخصي ادارو ته هم نه ځي. یعنی د ښځو په برخه کې فعالیتونه په ټپه درېدلې دي، یوازې نرسانې او ډاکترانې خپل فعالیتو ته ادامه ورکوي. نو په مجموع کې موږ خوشبینه نه یو دې ته چې طالبان ورو ورو موږ ته حق ورکړي. موږ دغه غوښتنې یو، برابر حق غواړو. زه نه غواړم چې په یو زما یو خور معاصله د هغې په ذهن باندې تاثیر ولري. تاسو به نن عکسونه کتلي وي، ځینې پوهنتونونه شروع شوي دي، په پوهنتون کې په سنف کې پرده تاسو اچولې ده، پردې دې خواته نارینه ناستې دې خواته ښځینه ناستې. تاسو خپله فکر وکړئ، په یوه دروازه را ننوځئ په محیط کې د پوهنتون به سره یو ځای وایي، اما په سنف کې درته پرده اچوي. دغه ډول محدودیتونه د دې تر څنګ د اداراتو په برخه کې چې دوی وایي موږ په لوړو بستو کې دوی ته اجازه نه ورکوو، په کابینه کې دوی ته برخه نه ورکوو، دا هغه څه دي چې موږ د اندېښنې سبب ګرځېږي. نو اوس به ډېر وخت وي چې موږ خوشبیني وښیو چې د طالبانو امارات به ښځو ته هم ونډه ورکړي. لکه نن د بلخ لاریون زه تاسو ته مثال در کوم، ښځینه ووتل خپل غږ پورته کړه، رسنیو ته پکې اجازه ورنکړل شو چې د هغوی غږ انعکاس کړي، د خبري پوښښ لاندې راولي. دا خپله ټول د دې سبب کېږي چې موږ اندېښنه ولرو په دې برخه کې.
ډیر زیاته مننه دوستانو ته هم یو یادونه کوو اوریدونکو ته چې دوی هم کولای شي چې وروسته سره په خبرونه کې خپلې پوښتنې شریکې کړي او خپل نظرونه را سره شریک کړي. موږ سره دوه میلمنې دي، فوزیا وحدت چې خبریاله ده او د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو پوښنۍ کمشنر ده، همدارنګه فوزیا یونس کاکړ د په زابل کې د ولایتي شورا وکیل و. دوی دواړه را سره دي، له دوی به ما ورول اوریدونکو نه به ما ورو په ځنګړی توګه که خزینه اوریدونکو زموږ زنګ وهي، زموږ د ټلیفون شمیرې دي 00 422 11 2 44 01. بل شمیره مو ده 00 422 11 2 45 01. همدارنګه موږ په سکایپ باندې هم پیدا کولای شي. ازادي راډیو زموږ د سکایپ آدرس ته کېدلی شي چې د سکایپ له لارې هم تماس ونیسئ را سره. فوزیه یونس کاکړ، تاسو ته براشو مخکې زموږ بلې همکارې هم بلې میلمنې اغلی وحدت هم وویل چې لا ډېر د وخته دی چې دوی خوشبین ووسي. تاسو څه فکر کوئ راتلونکي په اړه باندې؟ تاسو د ولایتي شورا غړي وي په زابل غوندې ولایت کې، فکر کوئ چې په زابل کې به بیا داسې شرایط چې ولایتي شورا وي او هغه کې به خزینه غړي وي؟
تشکر مننه د تاسو د سوال نه. زه فکر نه کوم چې بیا په ولایتي شورا کې په زابل کې بیا د ولایتي شورا فعال شي او هغه خویندې چې ښځینه حالته دي هغه په خپل دنده سرته رسي. ولې د اسلامي امارات هر بیانیه چې ورکوي ښاغلي ذبیح الله مجاهد، د دوی خبرې تر همان پورې ډېر فرق لري. کله چې یو ابلاغیه پخشوي چې موږ ښځو ته احترام لرو یا ښځو موږ غواړو چې د اسلامي په چوکاټ کې دوی خپل دنده ته سر ورسوي، او کله چې اصلي حقیقت ځای راځي حالت بل رقم وي، موږ د هېڅ خوشبینه نه یو.
ډیره زیاته مننه. یو اوریدونکی دی د ټلیفون برا واخلو، بیا وروسته تاسو دواړو درنو ترازو.
السلام علیکم.
مهرباني وکړئ د تاسو غږ اورو، نوم مو واخلې او خپل نظر مو وایي. ستړی مشي کاکړ صاحب، اورو له تاسو.
مننه. یو مې خدا وایي چې کله اسلامي امارات افغانستان ته راغلی دي، افغانان ټول یوازې خوندي نه بلکې وړونه نارینه هم په دې باندې تشویش لري چې زموږ سرنوشت به څنګه وي په آینده کې. خبره زما پوښتنه دا ده د مېرمنو سره، که چېرې طالبان د تېر په څېر باندې په تاسو باندې خپل قیدات وضع کړي، تاسو به څه وکړي؟
مننه، د تاسو غږ مو واورېده. وروسته به له فوزیه وحدت نه وغواړو چې په دې اړه باندې څه تبصره درلوده. یو بل اورېدونکي ته هم ورځو، له دام اورو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟
السلام علیکم ورور.
وعلیکم السلام، ستړی مشي. بل اورېدونکي مهرباني وکړئ څوک او له کوم خبرې کوئ؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، ستړی مشي. خبرونه ته مهرباني وکړئ غږ مو اورو.
خیر، متاسفانه زه یو ویل نه پیغام د دې خبرونه د روحیه ما سوال را مو ډیر ضروري دي، که تاسو اجازه یې.
مهرباني وکړئ که پیغام مو د خبرېدو وړي، مهرباني وکړئ.
وروره، هغه دغه د پنشیر کښې دا اوس کومې وران توغندۍ دي او دا رقم سکاټ توغندۍ او اسټرینګر دغه فیض حمید د دغه دپاره راغلی دي. دا متاسفانه وبخښه، دا کندهار کښې دي، دا اوس د دوی یو سوبه ده. تاسو نه خوشحاله کېږئ چې کومه برادر لابرادر د دوی د خاص سړی دي د دغه وران توغندۍ دپاره چې دا ګندګي په دغه باندې اسلام آباد وویشتي دوی دغه توغندۍ وړي لکه اسټرینګر چې دوی ټول کله.
مهرباني مننه. دمونږ د خپرونې موضوع کاملا جلا موضوع ده، په نورو خپرونو کې حتما په دې باندې هم د ما همکاران خبرې کوي، کیدلی شي چې په هغې کې په دې موضوع باندې هم وغږېږو چې په افغانستان کې دا مهال څه روان دي، امنیتي مسایل به څېړي. فوزیه وحدت، یو همکار یا یو اورېدونکي ټلیفون کړی و او هغه ویل چې یوازې ښځې نه بلکې دا مهال سړي هم د خپل راتلونکي په اړه باندې نه دي خبر. او بله پوښتنه یې دا لرله که چیرته طالبان واقعا سخت قوانین وضع کړي چې تر اوسه پورې داسې نه ښکاري، خو بیا هم نو د افغان هغه افغان میرمنو سره چې په تیرو شلو کلونو کې پرمختګونه کړي دي، بریاوې درلودلې دي، هغوی سره به کوم انتخابونه یي څه به کوي؟ نو که تاسو مهرباني وکړئ د دې اورېدونکي په خبرو باندې خپله تبصره راته ووایئ.
دا ټوله کښې دغه تحول نه یوازې د مېرمنو بل نارینه وو په ژوند باندې هم خپل تاثیرات او اغېز یې عمیق لرلی. او
وبخیر، تاسو غږ فوزیه جانې موږ ښه نه اورو، داسې قطه قطه کېږي، نه پوهېږم چې که لږم دا موقعیت بدل کړي. وس بهتره شو، مهرباني وکړئ. وبخیر، دمونږ بیا هم د تاسو غږ نه اورو. زه به له فوزیه یونس کاکړ واورم. اغلی وحدت، تاسو ته به بېرته یا زنګ ووهو یا به بیا د تاسو غږ واورو، د ما همکار به یې در سره وګوري چې څنګه دی. اغلی کاکړ، تاسو راته ووایئ چې د دغه اورېدونکي په خبره کې څه تبصره لرئ؟
دا خو واقعیت دی چې یوازې ښځینه نه په دا مشکل کې اخته دي او ترس یې لاسه، بلکې نارینه هم، هغه ځوانان چې هغه دندې درلود، هغه ځوانان چې په وزارتو کې کار کول، هغوی هم یې نایله شوي دي او دوی هم فکر کوي چې آیا که په سمه توګه دوی د امارات اسلامي افغانستان کابینه سمه شي، دوی موږ سره هغه چلند چې پخوا موږ سره په وعدو کړی وه هغه یو ځای ته رسوي کوي. او یوازې په دغه مشکل کې نارینه هم مشکلات لري. موږ تاسو پوهېږئ چې اوس په افغانستان کې په تمامه ټول وزارتخانو بند دي، هغه ځوانان چې پخوا په وزارتخانو کې کار کول یا په دنده کې وه یا هغوی لسان ماستري درلود، اوس هغه نه شي کولی چې هغه ریاستو ته لاړ شي یا په هغه خپل اصلي دنده در سره کی ولی چې هغه زی دوی ته ډیر ممانعتونه دي کله چې سحر دوی زی په هغه وزارتخانه کې اول خودی ته اجازه نه ورکوي چې په هغه ریاست کې لاسي یا ازدیم ځکه یا نور مشکلاتو کې کی دوی زی په هغه چمندو کې کښې نه تر 2 بجې یوه بجې پورې پټه خپل کور ته نه نستکیږي او نایله وي او ناامیده وي.
ډېر زیاته مننه. اوس دې فوزیه وحدت غږم موږ ښه اورېدلی شو. فوزیه جانې اوس تاسو راته دا ووایي چې وبخښئ چې مخکې مې د تاسو خبرې سمې وانه اورېدي. د هغه اورېدونکي په نظر هم راته خپله تبصره ووایي چې څه ده، او دا هم راته ووایي چې څه فکر کوئ چې د طالبانو په وړاندې افغان ښځو ته د خپلو حقونو د غوښتنې د مبارزې لپاره څه انتخابونه په مخ کې شته؟
د ورور د سوال په ځواب کې وایم چې که چیرې دوی وویلې په تاسو باندې د تیر په څېر قیدات رامنځته شي تاسو به څه کوئ؟ او تر هر څه مخکې اول خو دغه تحولات د افغانستان په ټولو خلکو باندې ده، په دې هیله چې نوی نظام جوړ شي او حکومت اعلان شي تر څو هغه وخت معلوم شي چې وضعیت څه ډول ده. اوس به مخکې د دې نه وي چې موږ وایو موږ څه هغه لرو انتخابات یا تر دې موږ نورې ګزینې څه لرو چې موږ باید څه وکړو، اما لارې شته. زه فکر کوم چې مدني حرکتونه اوس شته، موږ خپل غږ د مدني حرکتونو له لارې د لاریونو له لارې پورته کوو تر څو دوی هم زموږ حق او حقوق د دغې په نتیجه کې د لاریونو په نتیجه کې راکړي. د دې تر څنګ زه فکر نه کوم چې طالبان به هغه قیدات او هغه محدودیتونه چې په تیرو شلو کلونو کې لاسته راوړنې ښځې درلودې، هغه وضعیت چې دوی مخکې د شلو کلونو نه دوی حاکمیت درلوده، د خپل حاکمیت په وخت کې دوی په ښځو باندې وضع کړې وه، هغه محدودیت په ښځو باندې وضع کړي، ځکه دوی د نړیوالې ټولنې مرستې ته اړتیا لري. دوی د خپل حکومت د دوام لپاره مجبور دي چې د نړیوالې ټولنې غوښتنې او معیارونه چې د یو حکومت د جوړېدو په برخه کې باید دوی په پام کې ونیسي دوی هم رعایت کړي. هغه د ښځو حقونه دي، هغه د بشر حقونه دي، هغه ښځو ته د کار، تحصیل او نورو موضوعاتو چې باید پکې برخه ولري ښځې، هغه دي. دا ټول هغه موارد دي چې زه فکر کوم طالبان هم پې فکر کوي. یعنی دومره نه باید موږ بدبینه واوسو چې طالبان به کاملا ښځې له جامعې ټولنې څخه حذف کړي. خب بیا هم دا به وخت مخکې وي وبګورو چې نظام جوړ شي، حکومت اعلان شي، بیا به لارې او ګزینې دا دي چې د ښځې شاید ممکن هغه ښځې چې د دکتورا په کچه باندې زده کړې کړې دي په امریکا او بهرنیو هیوادونو کې او دلته یې خدمات کولو، طبعا دغه ښځې به ځي په بهرنیو هیوادونو کې په لوړو پوستو کې کار کوي او د هغوی دپاره به خدمات کوي. ستاسو د سوال په ځواب کې چې تاسو ویلې څه فکر کوئ د طالبانو، البته
تاسو پوښتنه زما نه هیره شوه. زه به بیا درته دما پوښتنه دا ده چې په تیرو څو ورځو ته په قسم تاسو دما د پوښتنې وړول ځواب وي، تیرو څو ورځو ته مثلا ښځې موږ ولیدلې په هرات کې راووتلې، په کابل کې مظاهرې وکړلې، لاریونونه یې وکړه، نن په مزار شریف کې هم وي، په نورو سیمو کې هم د نیمروز نه هم وي. دا په دې معنی باندې چې ښځې د غږ د پورته که څه هم په تاوتریخوالي سره هم په ځینو مواردو کې مخ شوي دي. طالبانو ویان نند وویل چې هغه کسانو چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي کې برخه درلوده غیر مسلکي کسان و یا د پوستي مسؤلین و چې له هغې ځایه لرې شوي دي. دغه د غږ پورته کولو چې موږ ګورو د ښځو مظاهرې، دا تاسو ته څنګه ښکاري؟ یعنی تاسو ته یو څه هیله بښونکي نه دي چې ښځې کولی شي خپل غږ پورته کړي؟
البته متاسفانه وایو چې د لومړي ورځم د لاریون په یو تاوتریخوالي واوښت، په دویمه ورځم کابل کې ترسره شو په تاوتریخوالي واوښت، په درېیمه ورځم په نیمروز ولایت کې چې کوم لاریون وشو هغه په یوه بنده ساحه کې وه، لکه یو پانتون برخه کې چې هلته څوک نه وو، که نه شاید هلته به هم په هغه باندې اوختل، په تاوتریخوالي اوختل. او نن هم چې په مزار شریف کې ترسره شو، حتی خبریالانو ته په دې برخه کې اجازه ورنه کړل شو چې دې ته انعکاس ورکړي، ځکه دوی ویره یې دا ده چې اوس به د افغانستان ټول خلک طبعا اوس یوازې تاسو نه شئ کولی چې میډیا بنده کوي، اوس سوشل میډیا ده، اوس نورې لارې دي چې خلک د انټرنیټ له لارې یو بل ته لاسرسی لري، دلته عکسونه ویډیوګانې لاس په لاس کېږي او د افغانستان ټول خلک خبریږي. دوی فکر کوي چې کچیرې موږ رسنیو باندې محدودیت ولګو خلک به نه خبریږي. نه، دا خبره نه ده. تاسو د هرې لارې کولی شئ چې خپل غږ اوچت کړئ. طبعا دغه لاریونونه به خپل تاثیرات ولري. زه بیا هم وایم چې دومره موږ بدبینه نه یو چې طالبان به هغه محدودیت چې د اماراتو په وخت کې دوی لګولې وه، دا محدودیت د ښځو د حجاب په برخه کې، د کار په برخه کې او د تحصیلاتو په برخه کې، په نورو ټولو حقونو باندې دوی محدودیت وضع کړي، ځکه دوی اړي وړاندې مې وویل چې د خپل حکومت د جوړولو دپاره، د دې ته د دوام ورکولو دپاره دوی مجبور دي چې د نړیوالې ټولنې اصول او مقررات او یو داسې نظام جوړ کړي چې په هغه کې هغه نړیوال معیارونه په پام کې ونیول شي، تر څو نړیواله ټولنه له دوی سره خپلې مرستې جاري وساتي او دوی هم خپل حکومت ته دوام ورکړي. موږ هیله مند یو چې هغه ښځې او هغه کادرونه چې اوس په افغانستان کې پاتې دي، اسلامي امارات له دوی څخه په ډېر ښه توګه استفاده وکړي. ډېرې ښځې لانه بتللې، زموږ اکثره خویندې او ورونه تر هغه ځای پورې چې زه خبره یم په افغانستان کې دي، کورونا ستي له دغه ظرفیتونو نه، له دغو کادرونو نه دوی استفاده وکړي. داسې دونه وایي چې د یو ښځه نشي کولای لیډرشپ ولري، یو ښځه نشي کولای مدیریت ولري. تاسو باور وکړئ داسې خویندې موږ لرو چې د نارینه وو څخه ډېر لوړ ظرفیت لري. دوی ښه کولای شي یو ریاست، یو وزارت مدیریت کې، چې په نظام کې شایسته سالاري په نظر کې ونیول شي او تفاوت جنسیتي په پام کې ونیول شي، زه خوشبینه یم چې یو ښه حکومت به رامنځته شي او د ټولو حقونه به پکې خوندي وي.
مننه، سلامت اوسي. فوزیه یونس کاکړ، له تاسو نه به دا وپوښتم چې نن طالب ویان ذبیح الله مجاهد په خپل خبري کانفرنس کې څو ځلې د ښځو د وروستیو اعتراضونو او د ښځو د حقونو په اړه باندې د طالبانو د لیدلوري په برخه کې د خبریالانو له پوښتنو سره مخ شو. یوه خبره چې د په بیا بیا پینن ټینګار وکړه چې ویلې افغان ښځې دوی ورته هغه حقونه ورکوي چې دوی همیشه وایي چې د اسلام په چوکاټ کې، او وی ویل چې وس باید افغان میرمنې یا افغان ښځې دی یو څه وخت لپاره دوی ته وخت او فرصت ورکړي څو دوی خپل حکومت اعلان کړي، خپل حکومت جوړ کړي، او هغه مسؤل چارواکي او مسؤل ادارې معلوم شي، او بیا هغه ته دوی خپل غږ ورسوي او غږ واوریدل شي. تاسو ته د ښاغلي مجاهد دغه خبرې څومره د قناعت وړ دي که نه دي؟
تاسو وایم چې رښتیا هم کله چې د دوی حکومت سم شي او د دوی کابینه سم شي، او پاکیان هم چې دا اوس دا دوی وایي په ابلاغیه کې دوی وایي چې موږ د ښځو حقونه ورکوو، که دا په واقعیت وي او دا گفتار عمل سره یو ځای وي خو ښه به وي. او که دا وایي چې د دوی حکومت سم شو او د دوی کابینه هم حکومت امارات اسلامی په افغانستان کې پیاده شو او بیا د ښځو حقوق ته بیا په درنه سترګه ونه کته او د دوی حقونه نه ورکول، بیا مشکلات خلقیږي. بیا خو موږ هر رقم چې علي زلیوی هغه ښځو چې وتلې په مبارزه کې یو د موږ حقونه دي، بیا موږ په خپل مبارزو ته دوام ورکو او تر هغه پورې مبارزه کوو چې د موږ حقونه موږ خپل ترلاسه کړو.
ډیره زیاته مننه. اغلی وحدت، له تاسو نام کام دا او پختم نه پیګم تاسو دی بنندې خاغلی مجاهد سرګندونی اوریدلی په دې خبری کانفرنس کې. دمګړی د یوازینې څوک دی چې د طالبانو پاستازولې له رسنیو سره ډیر په تماس کې خبری کانفرنسونه ورکړي. د دې په خپل نننی خبری کانفرنس کې څو ځلې د ښځو د حقونو په برخه کې، همدارنګه د افغان میرمنو او نجونو د ورستوي اعتراضونو په برخه کې له پښتنو سره مخ شو، هم د برخورد په برخه کې چې ولې ورسره داسې برخورد شوی دی، هم په دې برخه کې چې دوی ته دغه اعتراضونه د منلو وړ دي، د ښځو غوښتنې ورته د منلو وړ دي که نه. تر ډېره پورې هغه څه چې ما واورېدل ټینګار د ده دا و چې افغان نجونې او ښځې باید دوی ته فرصت ورکړي، وخت ورکړي څو دوی حکومت رامنځته کی ادارې جوړې کی او د د په وینا غ مسول کسان معلوم شي او ظاهرا اطمینان ورکو شي د خزو غختنو ته او همدارنګا د دوی هغه د حقونو ته او د دوی دغه مظاهرو کې چې کومې غختنې لري دې ته برسیدګي کیږي. تاسو ته دغه خبرې څومره د قناعت وړ دي، څومره فکر کوئ چې دا همداسې ده؟
خب بیا هم خوشبینی ښکاره کوو په دې چې ښاغلی مجاهد فضلونو ویلي چې موږ د ښځو حقوقو ته احترام لرو، موږ ورته درناوی کوو، موږ به دوی ته اجازه ورکوو د تحصیل، د کار، د هر هغه څه چې دوی غوښتنه لري، اما شریعت په چوکاټ کې. زه فکر نه کوم چې یوه میرمنه داسې واوسي چې د شریعت له چوکاټ خلاف څه غوښتنه ولري. موږ ته پوښتنه دا ده چې دغه د شریعت چوکاټ څه رقم ده، د دوی روایت او تفسیر د شریعت له چوکاټ څخه څه شی ده. دا اوس ټولې ښځې په حجاب کې وزي ادارو کې، ښه شتو داسې بعضې ښځې چې هغوی توان هغوی د هغوی شخصي مسایل به اوسي، اما دغه موږ ته مشخصه نه شوه چې د شریعت چوکاټ څه رقم ده. یعنی تر اوسه پورې چې په دولتي ادارو کې د ښځو کار ځنډېدلې ده، یو دلیل یې همدا ده چې باید د ښځو لپاره یو میکانیزم جوړ شي چې دوی د شریعت په چوکاټ کې ووځي او خپل کار ته دوام ورکړي. بیا هم خپل خوشبینی خیو، موږ افغان ښځې هیله مند یو چې راتلونکي نظام داسې ووسی چې د ښځو حقونه پکې خوندي وشي. د ښځو تیرو لسو شلو کلونو لاسته راوړنې چې په دې برخه کې سترې کرښې موږ د پاره حسابېږي، دا پکې هیر شي. موږ په تیرو شلو کلونو کې ډېرې قرباني ورکړې ده. تاسو باور وکړئ چې حتی دغه ښځې له خپلو د خپلو کورنیو له غړو سره مبارزه کړې ده چې دوی له کورو وتلې دي، دوی کار ته تللې دي، دوی قرباني ورکړې ده. یوازې دوی د خپل کورنۍ سره مبارزه نه، دوی د همدا کور نه چې ته د دروازې نه ووځي، له خپل همسایه سره، له خپلو خپلوانو سره، د ښار ته چې ووځي، تر دفتره پورې چې راځي، ډېرې سختې ګاللې دي چې دغه ځای ته یو ځای یو جایګاه یې ځان ته نن دوی پیدا کړي، یو ځای ته ورسېدل. په ډېرو سختو شرایطو کې دوی تحصیلات کړي دي، یوازې د اقتصادي مسئله یو خواته، نورې ستونزې بل خواته، دا ټول هغه څه دي چې موږ ګاللې دي. امنیتي مسایل بل خواته، تهدیدونه بل خواته. یعنې دا ښځې همداسې نه دي چې دوی قرباني نه ده ورکړي، دوی په دوی سخت شرایط نه دي راغلي، همداسې خوشې او عباس یو ځای ته رسېدلې دي. ډېرې موږ هڅې کړې دي، حملې کړې دي. ما خپله دومره مبارزه کړې ده، دومره مبارزه مې کړې ده چې نن زه کوی شم په ډېر آزاده توګه د تلویزیون ته ځم، خبر وایم، ګزارش جوړوم، څوک مې مخه نه نیسي. اما تاسو فکر وکړئ ما مبارزه کړې ده دلته رسېدلې یم، همداسې زموږ ټولې خویندې دي، یوازې کورنۍ سره نه، نور قربانیانې چې موږ په جګړه کې دخیل نه وو، اما موږ قرباني ورکړه. دغه ټول هغه څه دي چې سترې کرښې د ښځو لپاره حسابېږي. نو موږ د اسلامي امارت نه دا غوښتنه ده چې په راتلونکي نظام کې په ټولو برخو کې ښځې ته ونډه ورکړي، ښځه له جامعې څخه حذف نه کړي. یوه ټولنه د ښځې له حضور پرته تاسو واردوئ څه ډول کېږي؟ خاله مجاهد فکر کوم له یوې رسنۍ سره ویلي وو چې ښځو ته موږ په کابینه کې برخه نه ورکوو. تاسو فکر وکړئ که چیرې ښځه په کابینه کې ځای ونه لري، په نورو برخو کې آیا ښځې ته ونډه ورکول کیږي یا د ته اجازه ورکول کیږي چې په راست کې قرار ولري او یوه برخه مدیریت کړي؟ اما غزینه هغوی ترچشمه اخلي، اما الګو اخلي، وایي په کابینه کې برخه نه لري، دلته په عادي کارمندانو په توګه کار کوي، در حال کې چې ظرفیت یې دغه کس څخه ډېر لوړ و اوسي چې هغه یې په راس کې قرار لري. نو موږ هیله مند یو چې په ټولو اداراتو کې ظرفیت ته په کتو، شایسته سالاری ته په کتو، ښځو ته ونډه ورکړل شي چې په خپلو برخو کې چې تحصیلات یې کړي ده کار وکړي، د خپلو ورونو تر څنګ. او د موږ د شریعت منو، موږ د شریعت په چوکاټ کې وزو، هیڅ د شریعت سره څوک مشکل نه لري، موږ مسلمانان یو، خلاف دې نه یو چې څوک موږ ته ووایي چې تاسو د شریعت په چوکاټ کې راشي. اما ټول ازادي په تمامه معنا باندې باید ښځو ته ورکړل شي، برابر هغه جنسیتي مسایل باید په پام کې ونه نیول شي، د ورونو تر څنګ به ښځې وزي خپل کار ته دوام ورکړي.
ډیر زیاته مننه فوزیه یونس کاکړ، تاسو په زابل ولایت کې د یو شمیر پروژو خبره وکړه چې په هغې کې ځایي ښځو ته په بېلابېلو لارو تاسو کارونه پیدا کړي وو او په اصطلاح غوی تم روزګار پیدا کړي وو. دغه سی پروژې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې وی چې ولسی خزی د غربت سره د غوی د بیوزلې سره مبارزه کوله، د چرګانو فارمونه وو، په وړو سوداګریو کې وی، لاسي کاروبارونه وو. تاسو راته د اقتصاد لپاره وایي چې څه فکر کوئ دا ډول فعالیتونه د ښځو د موږ د ټولنې او کورنیو په اقتصاد کې څومره مثبت رول لوبولی شي، او که دا فعالیتونه نه وي په اقتصاد به اغیز کوي؟
تاسو خو پوهیږئ چې زموږ ولایت زابل په درېیمه درجه وه د حکومت په نظر، او ډېر د اقتصاد نه بیخي ضعیفه وه، او دوی زارې دي، یعنی په زراعت کې دوی تفتلاش کوي، د اعلی دانشتونه د هلته ډېر نه دي، سطح ظرفیت سواد بیخي کښته دي. او موږ دغه پروژې کوته مدت چې د بعضو موسساتو نه اخیسته او پلم کول چې په زابل کې د خویندو دپاره د دوی اقتصاد هم لوړ کېده، او د دوی په روزمره ژوند کې ډېر تاثیرات مثبت درلود. ولې چې یو ښځه چې د پخوا اسکار نه وایي د کور نه وته، د دوی ژوند بیخي خراب او اقتصاد ضعیفه، او د دوی نشو کولای چې خپل اولادو ته سم نفقه ورسوي. او کله چې دغه پروژې د مؤسسات لخوا موږ اخیسته او دوی ته مو هلته مو پلي کول او دوی مو ته برخه ورکول، د دوی اقتصادي وضع هم ښه شوی وه. که اوس دغه پروژې هلته په زابل کې د ښځو په بخش کې کارونه کې، ولې چې زابل بیخي ډېر اقتصاد نه ضعیفه دي، د هغوی ژوند بیخي خپل ژوند له لاسه ورکوي. مشکلات بیخي په هر وجود کې دي، په هر عرصه کې دي، هم په معرف کې، هم په ساعت عامه کې، او هم په تجارت په برخه کې مشکلات بیخي ډېر دي. موږ د دغه کسانه موږ اوس هم اله من لستو چې کله چې دا نظام په خیر جوړ شو او ساته ورسېده، زموږ د هغه ورونه نه چې پخوا موږ سره کومک کول، بیا هم تقاضا کوو چې هغه پروژې کوته مده چې د ښځو په بخش کې دي، چې مشکلات د ښځو ډېر دي، اړینه دي، او هغه ښځې چې خپل خاوند لاسه ورکړي دي او هېڅ کومکې په کور کې نه لري چې دوی ته نفقه راوړي، او دوی په خپله په بار کې وځي او کار وکړي، په هغه پروژې کې ځان تنظیمه کړي، او د هغه پروژې له لارې خپل اولاد ته نفقه پیدا کړي.
ډېر زیاته مننه فوزیه وحدت. له تاسو نه هم غواړم په همدغه اړه باندې یوه پوښتنه وکړم. داسې ښکاري چې طالبان په خپل نوي حکومت کې یوه لویه ننګونه به د خلکو ته خدمات رسولي، او په ځانګړې توګه د بهرنیو مرستو په کمیدو او په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د ښکېلتیا په کمیدو سره ښایي په افغانستان کې په مجموع کې د خلکو په اقتصاد باندې تاثیر وکړي، او اقتصاد په مجموع کې د خلکو کمزوري او ضعیفه شي. ګڼې ښځو چې په تیرو کلونو کې کار کوه، زیاتره یې داسې وي چې د دوی په هغه معاش باندې، که څه هم د دوی د حق او هغه خدمت نه علاوه، د دوی هغه عواید چې و د معاش او تنخواه له لارې یا د کاروبار له لارې، هغې باندې د دوی د کورنیو یوه برخه ولاړه وه. په هغې باندې نور خلک د دوی کورنۍ چلیدلې، د کورونو نارینه ځینې نه وه، ځینې بیلابیل مشکلات یې درلودل. فکر کوي چې که ښځې کارونه اغیزمن شي په مجموع کې، په کورنیو به یې اقتصادي اغیز هم وي او پراخی به وي؟
متاسفانه بله، هغه څه چې زموږ د ټولو لپاره د اندېښنې وړ مسله ده همدغه مسله ده. په افغانستان کې اکثریت ښځې چې له کوره وځي، په تصور وکړي هر هغه ښځه چې حتی خاوند لري، دلته یوازې د دې مسله نه وه چې موږ اقتصادي مسله، د بیکاري مسله هم وه. خاوند به په کور ناست و، ښځه به کار کولو، د کور نفقه به یې تامینولو. یو ښځه به کار کوو، لسو کسانو ته به یې ډوډۍ ورکوله. یعنی موږ داسې بېلګې هم لرو چې شل نفرو ته یوه ښځه په کور کې ډوډۍ ورکوله. ادینا سیوا ادینا علاوه داسې ښځې هم وي چې هغوی خپل مېړونه په جګړو کې له لاسه ورکړي دي. ډېر نارینه په جګړو کې تلف شوي دي، کورنۍ بې سرپرسته پاتې دي، و دوی مجبور ځینې زما خپل دفتر کې داسې ښځې وي چې دوی ویل مجبوره نه وم، زه به نه وتلم، له کوره کار به مې نه کولو، اما که زه په کور کښېنم دومره کسان وږی پاتې کیږي. نو تاسو قیاس وکړئ چې که چیرې تاسو ښځې کېنوئ، نارینه مو هسې په جګړو کې له لاسه ورکړل، د ښځې اوس په کور کورو کېنوئ چې اولادونه یې تلف شي، کورنۍ چې د دوی د معاش نه دوی ته ډوډۍ رسېدل او نفقه ورته رسېدل هغوی داسې تلف کوئ. طبعاً ښځې که چیرې په کور کې کېني، اقتصادي ضربه به هم موږ ووینو، ظرفیتونه به هم په کور کېني چې تاسو ټیټو ظرفیتونو نه استفاده کوئ، کار به صحیح ده پر مخ ځي، اما په هغه کیفیت باندې چې یو مسلکي کس یې پر مخ وي هر نو هیله مند یم چې اقتصادي پروژې د ښځو په برخه کې هغه څه چې میرمن کاکړ ورته اشاره وکړه امارات اسلامی هم عملی کی پلی کړي د هغو ښځو لپاره چې بې سواده دي په لرو پرتو سیمو کې هغې یوازینی درآمد وو چې دوی خپل کورنیو ته ډوډۍ ورکړي. دوی نارینه نه لري، اکثریت ښځو بیا مې بیا ورته اشاره کوم چې ډېرې کورنۍ نارینه نه لري او ښځینه یې نفقه ورته ورکوي. د دغو دپاره اقتصادي پروژې دوی لګېږي بېلابېل هېوادونو کې، هغه هېوادونه چې دوی سره مرسته کوي، وړې لوی سترې پروژې دوی د ښځو لپاره اقتصادي تطبیق کوي په لرو پرتو ولسوالیو کې د همدغو شوراګانو له لارې، او هر هغه څه چې دوی خپله یې لازم ګڼي د هغې مطابق تر څو د ښځو ژوند او حداقل همدومره وشي کولی چې ورځنی ژوند یې په ښه توګه پر مخ ولاړ شي. او هغه ښځې چې تعلیم کړي دي، هغوی درس ویلې، د هغوی د ظرفیت نه په بېلابېلو برخو کې استفاده وکړي تر څو شایسته سالاري هم په نظام کې شامل شي او د ښځو حقونه هم تر پښو لاندې نه شي.
ډیره زیاته مننه. زه به د وروستۍ پوښتنه له فوزیه یونس کاکړ وکم. تاسو مو خپل خبرې راته راټولې کئ او داسې په مشخصه توګه راته ووایئ چې خپل راتلونکی د یوې ډاکټرې په توګه او همدارنګه د خلکو د یوې استازې په توګه څه ډول په افغانستان کې وینئ، او څه غواړئ چې تاسو او د تاسو په څیر نور دغه نوي سیستم کې څه ډول یو راتلونکی ولري؟
تشکر مننه. موږ هم غواړو چې کله چې د احمدي خود وویل چې واقعا د ښځو د تیر راستنامونو نه چې موږ تیر راستنامونو درلود او موږ هغه ندیده و نه نیسي، نو د ښځو حقونه تر پښو لاندې نه شي، موږ ته بیرته حق ورکړي چې د ښځو دوی وایي چې د چوکات د اسلامي په چوکات کې، او هغه ښځو چې واقعا ډېر استعداد لري، اهلیت لري، شخصیت لري، هغه ښځې چې په اجتماع کې وتلې دي او دوی ته پاملرنه کوي او دوی په نظر کې وي، او څو چې موږ او تاونه چې په راتلونکو نظام په شوزو په هر بخش کې جلا جلا له خپل ورونو سره یو ځای کار به وکړي.
مننه کوم فوزیه وحدت. تاسو راته د خپل راتلونکو پاړه باندې چې څه فکر کوي، دی وی خبريالې پتوګا، دی وی فعالې پتوګا، به څه ډول یو باندې غواړي؟ ځکه زیاتره خزي په اصطلاح ووتلې له افغانستان نو فکر وکړي چې نه دلته نور ظاهرا د دوی په وینا نشي کولای کار وکړي. تاسو لاغه جمله کسان نه چې لام په کابل کې څه ډول یو تصور کوي چې راتلونکي کلونو کې به د تاسو د خبرنګار په توګه، د یو فعال په توګه په کارونو کې څه اغیز راشي، او څه پیشنهادونه لري چې فکر کوي په هغه کې کېدلی شي چې د افغانستان د خلکو، د ښځو، د حکومت، د دولت، د ټولو خیر وي؟
دا به لکه بیا هم له وخت مخکې وي چې موږ وایو چې راتلونکی نظام کې به زموږ آینده څه ډول وي، اما بیا هم لکه اندېښنه لرو ورته. یوازې زنه، یوازې خزینه نه، ټول نارینه او خزینه د افغانستان ټول خلک اندېښمن دي چې موږ له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ نشو، له بیکاریو سره مواجه نشو، له بدبختیو سره مواجه نشو، او راتلونکی نظام باید داسې واوسي چې په هغه کې د افغانستان فرد فرد ځان احساس کړي. زه فکر کوم که چیرې نظام داسې جوړ شي چې نړیوال معیارونه دوی په پام کې ونیسي، په هغه کې به نه ښځې او نه هم نارینه ستونزې ولري، اقتصادي ستونزې به هم حل شي. اما که چیرې دوی د نظام په جوړښت کې، د نظام په بڼه کې لکه څرنګه چې دوی خپله غواړي، او هغه څه چې دوی ځینې اندېښنې موجودې دي په دې برخه کې چې ګرچن دوی وایي چې موږ ټول شموله حکومت جوړوو، اما هغه چې رویټر خبري اژانس تور از وړاندې یو راپور خپور کړی و چې د نظام پر اساس کې څو کسان مشخص سری وي، هغه څه نظام که دوی جوړ کی بیا هغه د اندېښنې وړ دی د افغانستان د ټولو خلکو لپاره، هغه به نه نړیواله ټولنه په رسمیت پیژني او نه به د افغانستان خلک په رسمیت پیژني، اما په دې کې به د ټولو اندېښنه هم دا ده چې نه به څوک پکې سهم ولري او نه به په هغه کې مشخصا د افغانستان خلک ځان احساس کړي او نه به نړیواله ټولنه له دوی سره مرسته وکړي. نو دلته اندېښنې راولاړې کېږي، اما که دوی نړیوال معیارونه په پام کې ونیسي تابان اقتصادي ستونزې به حل شي، بیکاري به حل شي او یو ښه نظام به رامنځته شي. نو موږ هیله من یو چې داسې یو نظام جوړ شي چې واک ته رسېدلی دي او دغه حکومت یې اخیستی. موږ له تېرو دوه څلوېښتو کلونو جګړو وروسته یو داسې نظام باید جوړ کړو چې اوس موږ بهرنیان یوازې پرېښودلې یو، حکومت موږ په خپل لاس کې دی، نظام باید خپله جوړ کړو، سیاست باید خپله جوړ کړو، اقتصاد باید خپله جوړ کړو، هر څه هم خدا لرو، هیڅ شي نه موږ کمبود نه لرو، ظرفیت موږ لرو. هغه کادرونه چې له هېواده بهر وتلي دي، زما هیله دا ده چې امارات نظام په جوړولو کې له دوی څخه استفاده وکړي. پاک نفسه کسان، له فساد پاک کسان دي چې په کورونا سول په تېر حکومت کې یا هم په تېر حکومت کې ول، یعنی داسې کسان هم غني په حکومت کې وو چې فساد یې نه کول، پاک کسان ول. له دغو تېرو څخه په نظام کې ګټه واخلي، ټولې ستونزې به حل وي. مختلفه باندې هغه مشخص تېرې چې دی باندې اعلان شو، که دا کسان وو چې موږ ستونزې لرو په تشویش او اندېښنه کې یو.
ډیر زیاته مننه کوو د تاسو دواړو درنو او غلو څخه. فوزیه وحدت خبریاله ده دا مهال په کابل کې، او همدارنګه پوخا د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو پخوانی کمشنر ده. فوزیه یونس کاکر دا د ولایتي د زابل د ولایتي شورا استاد پاتې شوی ده او هلته کار کړی دی. همدارنګه د نسائی ولادي برخې ډاکټر ده. له دواړو ډیره مننه کوو چې له موږ سره مو خبرې وکړې او خپل نظرونه مو راسره شریک کړل. دوستانو، د خبرونه د مخکښو ښځو پر دې ځای پای ته رسیږي. تربیه خې چاري.